اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری له فرخنده اسد څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د مطبوعاتي کتنو وخت رارسېدلی دی. له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ کې وایي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بل ده چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغه کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کم شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرې په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي کدا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي. دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم خود مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لوی موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده. نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. تدې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو اف 14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندستان د امریکا سفیر رابللی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړي. خو د هندستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي دا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې د اف 14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ګلف نیوز ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات او امنیت پر ځای کړي، خو د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو پورې اړه لري چې دا ملک کمې خواته بوتلل غواړي. د ورځپاڼې په خبره حکومت د کمزوري زرعي اقتصاد د ښه کولو په ځای غټو تعمیراتي پروژو ته اولیت یا لومړیتوب ورکړی دی. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په ډشو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان شامل دي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار مومند اورو.
گلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بلخوا همدا ښار یو شمېر کچه آبادي لري چې په کې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا چې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دي. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2455 وه. او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یو کال کې د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وجل شو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمیر کې ماشومان د جنگ د لاس مړه او جوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وجل شوی یا جوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د چماندې 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمیر کې مرګ جوبله په دې هیواد کې د لوی مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دویخه په افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې او رسپانې د نیشن په خپلې مقاله کې لیکلي چې دا مهال د ډیورن دواړو غاړو ته چې څومره پښتانه افغانان بیکوره شوي دي په جنوبي ایشیا کې د هغې مثال نشته دی. دی ویل دی چې د پاکستان حکومت باید په خپلو پالیسیو کې داسې تبدیلی راولي چې جنګونه ختم شي او د ترهګرۍ نوغې وویستل شي. مجید بابر د دې مقالې غټ کې درته وایي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن د پښتنو د بیکورۍ په موضوع د سیاستوال افراسیاب خټک یو مقاله خپره کړې او لیکي چې دا مهال چې څومره پښتانه د ډیورن د کرښې دواړو غاړو نه بیکور شوي د هغې هډو سم مثال نشته. په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د جنگ له امله 15 میلیونه افغانان خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. د لیکوال په خبره خو په پاکستان کې څېړونکو دا خبره بالکل د پامه غورځولې ده چې دغو په میلیونونو افغان کډوالو نه یوازې په پاکستان کې کم خرڅه افرادي قوت ضرورتونه پوره کړي بلکې د پاکستان د هغې تګلارې چې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ مبنی ده لپاره افرادي قوت هم د دغو افغان کډوالو نه پوره کړی دی. د لیکوال په خبره په 13 کالو کې طالبانو ځکه ماتې ونه خوړه چې د هغوی لپاره د زرګونو جنګیالو ضرورت په پاکستان کې د افغان کډوالو نه په باقاعده توګه پوره کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا مهال په ټوله جنوبي آسیا کې د افغانستان او قبایلي سیمو نه څه د پاسه د 6 میلیونو خلکو کوری تر ټولو لویا انساني ستونزه ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې سمو د مخ کې ویلی وو چې دغو بیکوره خلکو ته په کور د نه کډوال موای بلکې هغوی ورلا په عارضي توګه د بیکوره خلکو اصطلاح کارول پیل کړل. لیکوال وایي چې آیا دغه د نوم د اصطلاح بدلون به د دغو کډوالو هغه ستونزې هواري کړي چې ورته د پنجاب د پولیسو لخوا ورپیښې دي او کله یې په یو نامه تنګوي او کله په بله. خود دې عمل نه دا سرګندېږي چې د پاکستان اسټابلیشمنت د هرې ستونزې د رښتونی حل پر ځای دا ډول خندونکي پریکړې کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته او همدارس د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو موږ موندلی شئ. اوس هم تاسو مشالونه خبرونه د رورو د دې خبرونه کوربه شاهین بنیرید راځي چې دا خبرونه مو
ستړي مشاوریدونکو شاین بونیرې ما او په مشاورینو خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر پاړه باندې ورو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبد القادر خان کر زیږیدلو. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبې زدکړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
د کریم لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. دا نو اخی سره د ځا خان سره مختلف هغه کیږي نو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم ازاد های سکول نه شروع شو په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېږي روم به ډرامې لري یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاتیا خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولې دغه ڈرامې به زیات کړي نو د عبد الاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې ایمان ډرامې یادېږي چې دا مطلب لومبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا هغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دې دا ډرامې به کله سټیج کېږي نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې مونږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروستو هغه علی گڑھ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبد الاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبد الاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاغې کې یو د عبد الاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچلته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړوال افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامه څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقعیت شوی وو، د قصه خوانی کوم واقعیت شوی ده، د بابړې کوم واقعیت شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
ازادی میں سم کار مخصیل کے لیے زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغے مختصر غند کی طرح دے بصیرت وان دے بل تراہ خواجہ داغ شاعری ہے خود ہم شاعری سے کہ مان بیس بگزار تحریک تو حوالہ دے دیر جتوا تدے ہوا سے ابھی کی دبی قوم پورا خودی سے مل جانے تعریف سے کندی میں چې خوندي وو. دغه وجه وه چې هغه د پرېس نه راوتی نو چې حکومت هغه د وتفیو خواته تراخه دغه یو پرېږي زموږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم ملاوېږي. او ادبي پنګ د هغه یو بل کتاب دی 1908 کې چاپ شوی دی. دې کې د هغه صدارتي خطبې هم دي او رساله هغه جلسو کې چې بې کمې د نثر کتاب دی. بل تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی ډېر اهم کتاب دی، خلکو ته ځینې حوالې هم ورکړي. روحانیان د مغولو تحریکیان اسلام او مسلمان دا دغه یو بل کتاب دی. سرحدات چې کوم دی دا یو بل کتاب دی. چاپ شوی دی، څوک هغه ترجمه هم کړې ده. مولانا روم مثنوي ترجمه په پښتو کې پولیټیزم باندې
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوزله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد په دې لغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو،
چې کله باچا خان لکه هندوستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو وی چې بغیر د خپل مرګرو د تپوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چوي نو هغوی سره شو کو هغوی سره د هغوی په دغه باندې یو ځای شو نو وی چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم ملګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډېره مایند کړې وه او دی وی چې لکه مطلب دا خو زمونږ د ارس دی دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې مونږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دی نو قایل نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته او یا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو ری باد نه کړی او دا پلار چار سره بوا او دا خدمت خدمت کون لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع دا هغه وخت ناچاپ بیا اوس لسته یې زیچاپ کو د برصغیر پاک هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چا حال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی کے واقداران چا کبی
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے ری لار دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
سولا خدای گو
سته فرشتي دامن خدایا زمونگ ملک تکڑی را ٹھولے
او تیری یود سولی مونگ تیری یود سولی مونگ تیری یود سولی مونگ تیری یود سولی
شملا ور وجنی